په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. السلام علیکم. د مجلې په راپورونو کې راځي چې د بلخ پخوانی والی وایي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبري پیل شوې او د نتیجې ته په تمه دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو یو سلو پنځه دېرش کسیزه ډله نیولې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دواړو جرګو د مختلط کمیسیون تر پریکړې وروسته د برېښنایي تذکرو په اړه بیا بحث کول د کمیټو د مشرانو لخوا رد شوي دي. او اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر ایران ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې سوله ییزو مظاهرو او د بیان ازادۍ ته د وګړو د یوه اساسي حق په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل. د داعش ډلې یوه لویه شبکه چې کورنۍ او بهرنۍ اړیکې لري په کابل کې د ملي امنیت لخوا نیول شوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه شبکه په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. اعلامیه زیاتوي په دې یو سل پنځه دېرش کسیزه ډله کې کورنۍ او بهرنۍ اتباع شامل دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملي امنیت ریاست اعلامیه زیاتوي دغه ډلې کابل ښار ته د انتحاري برید کوونکو او هغوی ته د فعالیت زمینې برابرولو په برخه کې مرسته کوله. دا خبره داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ په کابل کې د تبیان په نوم یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېشت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. داعش وسلوالو د هغه برید مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې راتلونکی پسرلی به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي په ژمي کې به یې د عملیاتو ډېره برخه تهاجمي وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او هم د اروپایي ټولنې د 13 میلیونو یورو په ارزښت درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د دغې نوې پروژې پر مټ به په هیواد کې بیرته راستنیدونکي او کورنۍ بې ځایه سوي ته د حرفوي او مسلکي زده کړو کارموندنې او یو شمېر نورو پروګرامونه پلي کړي. سید حسین عالمی بلخي په کابل کې غونډې ته وویل
جایی کې پروژه تطبیق میشه ولایتای
د وی په ولایتونو کې چې دغه پروژه پلي کیږي بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان، کونړ او کابل دی چې په مجموعي ډول 2200 کسان ترې ګټه اخلي چې 80% نارینه او 20% ښځې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات له مخې دغه پروژه به د 2020 میلادي کال د جولای تر 14 دوام وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دواړو جرګو د مختلط کمیسیون تر پریکړې وروسته د برېښنایي تذکرو په اړه بیا بحث کول د کمیټو د مشرانو لخوا رد شوي دي. د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي نن وویل چې د کمیټو مشرانو د رایو په اکثریت ومنله چې په عمومي غونډه کې نور په دې اړه بحث ونه سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د برېښنایي تذکرو په اړه د مختلط کمیسیون پریکړه قانوني بولي، خو ځینې نور بیا پر دې پریکړه د بیا غور غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې لا ډېره هڅه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د جنوري پر 2 پاکستان ته په خطاب کې ویلي وو چې موږ پوهیږو دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره ډېر څه کولای سي او موږ ورڅخه غواړو چې دا کار وکړي. د سپینې ماڼۍ د خبرداري وروسته لاغه سوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ د ادارې لپاره ښکاره دلایل شته چې پر پاکستان د 255 میلیونه ډالر مرسته بنده کړي. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د اسلام آباد پر اقداماتو انتقاد وکړ. په غبرګون کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر پاکستان وانه چوي. اروپای ټولنې یو ځل بیا پر ایران ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې سوله ییزو مظاهرو او د بیان ازادۍ ته د وګړو د اساسي حق په سترګه وګوري. د اروپایي کمیسیون یوې ویاندي مینا اندریوا نن په بروکسل کې د دغه کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی په استازیتوب د ایران د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل
The EU is closely following the ongoing demonstrations in the country.
دا وی اروپای ټولنه په دغه هیواد کې روانه مظاهره د تاوتریخوالي ډیرېدل او د خلکو وژنه لنیژدو څاري. له ایران سره زموږ د اړیکو په برخه کې د اروپای ټولنې لپاره بشري حقوقونه تل یو مهمه موضوع ده. سولې تظاهرات او د بیان ازادي هغه اساسي حقوقونه دي چې په هر هیواد کې باید پلیسي او ایران له دې مستثنا نه دي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې نن د ایران په ځینو ښارونو کې لسګونه زره حکومت پلوي لاریون کوونکي لار کوڅو ته راووتل. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان ښارونو کې سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون دغه لاریون کوونکي وښودل چې د ایران بیرغونه انتقالول. دوی د تیرو حکومت ضد مظاهرو پر مهال د 22 کسانو وژل وغندل. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یوه پوځي هلیکوپټر په سوریه کې لویدلې ده او دواړه پیلوټان پکې وژل شوي دي. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیې کې راغلي چې می 43 ډوله پوځي هلیکوپټر د تیر دسمبر پر 1 د تخنیکي ستونزې له کبله د سوریې د هما پوځي هوایي اډې په 15 کیلومتره کې رالویدلې ده. اعلامیه زیاتوي دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي او یو تخنیکار ټپي شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه د سوریې د حکومت مخالفو ډلو یا د اسلام پالو توندلارو لخوا نه ده وشتل شوی. خبرونه پای.
ما شمنې خبري مجله اوري. د بلخ په خوانی ولایت محمد نور وی د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پیل سی او د نتیجې ته پته مده.
تفاهم با مذاکرات پیشکش شده است. اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز. ببینیم که نتیجه چی میبره.
شغلی نور ویلی که خبرو نتیجه ور نکړه نو خپل پلویان به مدنی نافرمانی وترو بولی. د مشران جرګی اداري هیئت د کندهار د امنیه قمندانۍ ورستی خبری د قانون خلاف وبللې.
دو کله چې ګټه خطر کې ولويږي دوی ته یوه نره پاته د دوه مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
د طبيان فرهنګي مرکز مسؤلان وایي پر دې مرکز د ورستي برید په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه بیغوري کړي ده. دا هموري چې امریکا وایي پر راتلونکو ورځو کې د پاکستان په وړاندې د فشار لپاره تازه اقدامات اعلانوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پرون پیل سوي او د نتیجې ته په تمه دی. شغلی نور ویلي که خبرو نتیجه ور نه کړه خپل پلویان به مدني نافرمانۍ وتر وبولي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره کې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرو نتیجه ور نه کړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. ښاغلي نور همداراز په دې برخه کې ځینو نورو انتخابونو ته هم اشاره لرله.
و مذاکرات پیشکش شده است. اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز. ببینیم که نتیجه چی میبره.
د تفاهم او مذاکره وړاندیز شوه ده. لومړنۍ خبرې پرون وشوې او ګورو چې نتیجه یې سره اوسي. موږ تفاهم خوښوو که داسې ونه شول بیا په تاسو غږ کوم چې مدني حرکتونه او قوي مدني نافرمانۍ ترسره کړئ. که دا هم ونه شول بیا سلا مشوره کوو چې نور انتخابونه څه کېدای شي.
د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه چې نه غواړي نومې په رپورټ کې یاد شي وایي د تېرې ورځې په خبرو کې صلاح الدین رباني، ستار مراد، محیدین مهدي، د جمعیت اسلامي لوري او د مالی وزیر اکلیل حکیمي، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت لوري په خبرو کې حاضر وو. حکومت او په ځانګړي توګه جمهوریت ریاست د خبرو د پیل پاړه څنګه دی ویلي. د خبرو د پیل پاړه د سرګندونې داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال دا وکړه چې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې غیر مسؤول او باشو کسانو ته د دې لپاره وسلې ویشي چې د بلخ امنیت خراب کړي. نوموړي همدارس خبرداري ورکړ چې دغه کسان به له هیڅ ډول مشورې پرته وځپي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د خغلی اتا دغه څرګندونې رد کړي او د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په یاد شوي ادرس کې د ملي امنیت شورا کوم مېلمستون نشته او وړاندې شوي معلومات هم بې بنسټه دي. له بلې خوا د بلخ د نوي والي انجینر محمد داود ویان وایي هغه ځای چې د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې د عطا محمد نوري پاړه ویلي دي د بلخ د نوي والي دفتر دی. رحمت الله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه دفتر کې هیڅ ډول وسلې نه دي ویشل شوي بلکې د والي ساتونکو ته قانوني امکانات ورکړل شوي دي. ښاغلی فطرت همداراز د عطا محمد نور څرګندونې د نفاق اچولو یو بڼه ګڼي او وایي چې د بلخ د ولایت په څوکۍ د نوموړي پاتې کېدل د خلکو حکومت په ګټه تنه دی.
ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت
مکررن غختنه کو چی حقوی عطا محمد نور د جمعیت اسلامی در رهبری چی د دغه ګون اجرایی رئیس هم د لاړ شي او خغلی داوود چی د دغه سیاسي ګون غړی دی او د نوموړي د امر لاندې بوي موقع ورکړي چی بلخ ته لاړ شي او د حکومت په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړي او دا به د خلکو په ګټه وي او همدارس هغه سوی تفاهم چې رامنځته شوی له همدې لارې ښایي حل شي.
انجینر محمد داوود دوه اونۍ وړاندې د عطا محمد نور د استعفا تر منظوري وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د والی په توګه وټاکل شو.
د بلخ پخوانی والی نن د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرو که نتیجه ور نه کړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته وبولي. ځینو تحلیلونکو د بلخ د والی وروستۍ څرګندونې او حکومت خبرداری د قانون خلاف عمل بللی دی. بلخو د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د کندهار ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف عمل بولي. د دې جرګې نایب منشي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري. نور حال د واصل وصل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د کندهار ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په حکومت سخت نیوکې کړي د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړي د نوموړي څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نایب منشي فیصل سمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د منصوبینو دنده د قانون پلي کول دي نه له قانونه سرغړونه. ښاغلی سمی وایي که د حکومتي چارواکو د دا ډول کړنو مخه ونه نیول شي د هیواد راتلونکی به ډېر خطرناک وي. د قانون له مخې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري، بلکې دنده یې د قانون پلي کول دي. که چېرې د استاد عطا او جنرال عبدالرزاق په شان سیرو سره تفاهم ونه شي نو هیواد به د بربادۍ په لور ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق له دندې څخه د نوموړي د لرې کولو په اړه د اوازو په غبرګون کې ویلي چې د حکومت په لاسلیک نه دی مقرر شوی او حکومت نشي کولی دی له دندې لرې کړي. خغلی رازق ویلی نوموړی د کندهار د اوسیدونکو په غوښتنه راغلی او د هغوی په غوښتنه به دنده پرېږدي. د په کندهار کې یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ائتلافي بلله او خبرداری ورکړه چې د حکومت د مشرانو وروستۍ پرېکړې د هیواد په زیان دي. د جنرال عبدالرزاق دغه څرګندونو ته تر اوسه حکومت ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې پولیس له سیاست څخه لرې دي او په سیاسي مسایلو کې د مداخلې حق نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته له سویلو ډډه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزیر به په دې اړه خپل دریځ وروسته څرګند کړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي اوس چې جنرال عبدالرزاق خپلې ګټې په خطر کې ویني نو په دې پلمه خپل غږ پورته کوي.
کله چې ګټې په خطر کې ولویږي دوی ته یوه نارف پاته ده دې خاطر باندې حکومت باندې فشار راولي، هغه د خلکو د غوښتنې او دوی ملاتړي د خلکو له خوا نه په دغو مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
ښاغلی ځواک وایي که حکومت د داشن کسانو د خودسریو مخه ونه نیسي نو نور حکومتي چارواکي به هم قانون تر پښو لاندې او حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دوی پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات شکیل سي. د امریکا پوځ غواړي چې تر راتلونکي جنګي فصل مخکې زیات شمیر افغان قواوي وروزي. اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان به سږ کال د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله زیات تهاجمي حالت ولري. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې له کله چې څلور کاله پخوا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جنګي رول پای ته ورساوه، سږ کال به د لومړي ځل لپاره دا پوځیان د طالبانو او نورو سختدریځو ډلو پر ضد زیات په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جګړې د پلان د تفصیل طرحه اعلان کړه. د دې پلان پر اساس به افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ورسیږي چې تیر کال یې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې وه. د جنرال ووټل په وینا د دې پلان پر اساس به افغانستان ته 3900 امریکایي پوځیان واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه د سږ کال د جګړې د فصل تر رسیدو وروزي. ووټل وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د ناتو او امریکایي پوځیانو په مرسته ټول وخت پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتي او هر څومره چې ژر کیږي باید پر هغو لاسبری شي څو په راتلونکي جنګي فصل کې ابتکار په لاس کې واخلي. په تیرو کلونو کې د افغان او امریکایي پوځیانو حملې بریالۍ شوې نه دي چې د طالبانو او نورو سختریزو جګړه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د سه شنبه په ورځ وویل د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو پوځي ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. د پینټاګون په وینا په ټپیانو کې دوه په روغتون کې بسترې شوي خو دوه نور رخصت شوي او بیرته خپلې دندې ته ستانه شوي دي.
عمر دل چې د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دوی پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات شکیل سي. د طبیان فرهنګي مرکز مسؤولان وایي پر دې مرکز د وروستي برید په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو بېغوري کړې ده. د دې مرکز مشر نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې مرکز کې اونیزې غونډې جوړیږي او د کابل امنیتي مسؤولان ورڅخه خبر وه. نور حال د حدیث پردیس په راپور کې
د تیبیان فرهنګي مرکز پر دوی د شوی برید د وروستي او تازه ارقامو د خبرولو پر مهال ویل د کابل امنیتي مسولین د دوی له ونی زغوندو به خبر وو خو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې مرکز رئیس سید عیسی حسینی مزاری د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناس پر مهال ویل چې د تیرې اونۍ پنځشنبه پورس په دې مرکز په تر سره شوی برید کې 250 تنه وژل شوی او نوی نور ټپین شوی دی.
په خصوص گفتمان کې مورد هدف قرار گرفت پنځشنبه
دایر مشو. دوی دغه ډول ځنګړی ناشته چې بریټ پریوشو هر پنځشنبه جوړېدلې اوس مثلا کوم په دفتر کې د داخلي غونډو راپور تاسو ته نه دی درکړی مګر د دې کوڅې د امنیت مسولیت خو یې په غاړه دی چې دوه بریډونه وشو. نو زه له دې ځای اعلانوم چې د جدي پومه چې کومې چاودنې وشوې ملي پولیس په کیسل په سلو کې ملامت دي. د تیرې اونۍ د پنځشنبه پرځ د کابل په غرق په د تیبيان په نوم په یو فرهنګي مرکز انتحاري حمله وشو چې مسولیت یې داعش وسلوالو پر غاړه واخیست. له دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلي وو چې په دې پیښه کې څه باندې څلوېښت تنه وژل شوي خو اوس د دې مرکز رئیس وایي د تیبيان پر فرهنګي مرکز پیښه کې 250 تنه وژل شوي او څه باندې نوي تنه نور ټپیان شوي دي. په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې هم له دې وړاندې پر جمعتونو تکیه خانو فرهنګي مرکزونو مظاهرو او غونډو کې ورته انتحاري حملې شوي چې په کې په لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي ځواکونه د تیبيان په مرکز کې له هر ډول غونډو نه خبره وو. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به هیچ وجه نیروهای امنیتی در جریان نبود و نه هم
دیوی په هیڅ وجه امنیتی ارګانونه په جریان کې نه و او یا هم هغوی چې کومه ادا کړي هغه اسناد سم نه دي. هاند دې مسلې په تړاو نه مونږ او نه هم زمونږ حوزې ته څه ویل شوی وو چې هغوی ونیزي غونډې لري او دا چې دوی ملمانه لري او یا له بهر ورته ملمانه راځي مونږ ته څه نه دي ویل شوی. خغلی رحیمی وی هر چیرې چې غونډې یا کنفرانسونه جوړیږي امنیتي ځواکونه باید په جریان کې کړي ترڅو د امنیت د ټینګ خط لپاره اقدام وشي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او کارو ټولنیزو چارو وزارتونو او اروپایي ټولنې د 13 میلیونو یورو په ارزښت درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به له راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سویو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وسی. نور حال د ناجیې صفوي په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د دې نوې پروژې پر مټ به په هیواد کې بیرته راستنیدونکو او کورنۍ بې ځایه شویو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو، کارموندنې او یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل پروګرامونه پلي شي. سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبې په ورځ د دغه هوکړلیک د لاسلیک پر مهال یوې ناستې ته وویل چې دا پروژه د اروپایي ټولنې د 13 میلیونه یورو په مالي لګښت پلي کیږي.
جایی کې پروژه تطبیق میشه ولایت‌های بامیان، بدخشان
هغه ولایتونه چې دغه پروژه پکې پلي کیږي عبارت دي له بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان، کونړ او کابل دي او په مجموعي ډول 1200 کسان چې ګټه اخلي چې 60% نارینه او 40% ښځې دي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د 2020 میلادي کال د جولای تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې په 2013 میلادي کال کې به 3,300,000 افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. دا سازمان وایي د دوی د معلوماتو له مخې به د روان میلادي کال په اوږدو کې همداراز لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شي چې په دې هېواد کې به د بیړنیو مرستو لپاره اړتیاوی لا زیات شي. د روسي او شمیرو لمخې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د جګړو له امله 3,500 کسان بیکاره شوي دي. بلې خوا د اروپایي ټولنې استازي موریس حسن د چهارشنبې په ورځ په دغه ناسته کې له افغان کډوالو سره د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
دا د اروپایي ټولنې د مرستو یوه کوچنۍ برخه ده چې له افغان کډوالو سره ترسره کیږي او موږ به په راتلونکي کې هم له کډوالو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
په دغه ناسته کې بیا د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی له یادې پروژې هرکلی وکړ او خوښي څرګنده کړه چې یاده پروژه به ډیرو خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
ممرجل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو دغه ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او اروپایي ټولنې ترمنځ یو تړون لاسلیک سو چې له مخې به له کورونا بې ځایه سویو او راستنیدونکو سره مرسته کیږي. کابل ښاروالۍ په ښار کې د ګڼې ګوڼې او سرغړونو د کمولو لپاره الکترونیکی لایسنسونه او جواز سیرونه ویشي. د کابل ښاروالۍ او د افغانستان مخابراتو وزارت په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ داسې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به په دغه ښار کې ټرافیکي پروسیجر په الکترونیکی ډول ترسره کیږي. د مخابراتو وزیر شهزاد ګلریوبی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل له دې هوکړې سره به یو پیاوړی ډیټابیس جوړ چې له مخې به یې جواز سیر او لایسنس معیاري او الکترونیکی شي. دی وایي دا کار د عامه خدمتونو په برخه کې د الکترونیکی خدماتو بنسټ دی چې د یو شخص یا موټر چلوونکي اړوند ټول معلومات به پکې خوندي.
دا کار دغه دی الکترونیکی حکومتداري د پاره یو بنیاد چې خدلې کیږي. کله چې بیا ترافیک یا ترمه شروالي چې غواړي د جرمو قانون وځه کې څنګه کولای شي خلکو باندې مغزه کې یا کوم جرم کې چې شی وکي هغه نمبر پلیټ معلومات وښتل شي یا عکس نه وښتل شي هغه متمات په هغه سیستم کې ورته خدلې کیږي چې دغه کس جرم وکړو.
د کابل اوسیدونکي تل په دغه ښار کې له ډېرې ګڼې ګوڼې ټرافیکي ستونزو او سرغړونو شکایتونه کوي، خو اوس د کابل ښاروالۍ وایي چې په ښار کې د موجوده ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی دغه خبري غونډې ته وویل دی وایي د کابل ښاروالۍ د ټرافیکو د جریان ټول واټونه څېړل شوي او نتیجه یې دا ده چې قوانین په سمه توګه نه پلي کیږي او له همدې امله ګڼه ګوڼه زیاته شوي.
تطبیق قانون به شکل الکترونیک انشاءالله در سال جاری در سال 1397 آغاز میشه.
دی وایي په الکترونیکي شکل د قانون تطبیق انشاءالله په 1390 کال کې پیلېږي. په دې معنی چې که څوک سرغړونه کوي د دې پر ځای چې کتابچه او یا پرچه ورکړل شي له دې سره چې ترافیکي سرغړونه یا جرم کوي جریمه کیږي او جریمه هم په الکترونیکی ډول. په افغانستان کې بعد دا لومړی ځل وي چې له ترافیکو او فزیکي حضور پرته یو موټر چلوونکی خپله جریمه مني او په پرې کولو یې مکلف ګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې تر شپږنیمو بجو دوام کوي. یو کاناډایی چې له خپلې امریکایي میرمنې او ماشومانو سره په ورستوي کې په پاکستان کې د طالبانو له منګولو وژغورل سو په خپل هیواد کې د 15 جرمونو له تور سره مخامخ شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې پر جاشوا بویل په لګول سو تورونه کې جنسي تیری او د قتل حادثه هم شامل ده. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د کاناډا تبع جاشوا بویل لخپلې امریکایي میرمن او درو ماشومانو سره د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې له حقانی شبکې څخه وشغورل شو. بویل او میرمن د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حقانی شبکې له لوري وتښتول شو. د برمته توپ په محل د بویل میرمن امیندواره وه. د یرغمل توپ په لړ کې د دوی درې ماشومان وسېشېدل. دوی له خوشی کېدو وروسته کاناډا ته ستانه شول، خو اوس په کاناډا کې بویل پر 15 جرمونو تورن شوی دی. په دې جرمونو کې جنسي تیری، د وژونکو درملو کارول او د قتل هڅه شامل شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د محکمې په اسنادو کې ویل شوی چې په جاشوا بویل باندې د تجاوز او حملې 8، د جنسي تیری 2، په زوره د انسان د ساتلو 2 او د وژونکي درمل د استعمالولو 2 تورونه پوري شوي دي. جاشوا بویل همداراس په دې تورن دی چې یو ځلې یو تن په وژلو ګواښلی، په یو بل مورد کې پولیس تیرستلی دي. د دا ټول جرمونه له خوشی کېدو وروسته د 2018 میلادي کال د اکتوبر 14 د همدغه کال د دسمبر تر 10 پورې په کاناډا کې کړی دی. نن چهارشنبه د کانادا د اوتاوا محکمه د بویل پر دوسیو غور کوي. د بویل یو مدافع وکیل اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې موکل به محکمې ته حاضر نشي. د دغه وکیل په وینا بویل په توقیف کې دی، خو د اوتاوا ښار پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د بویل امریکایي میرمن کیتلین په یو پیغام کې چې تورنټو سټار ورځپاڼې خبره کړې ده ویلي د ځانګړو تورونو په اړه تبصره نشي کولی، خو د کلونو کړاوونو د نوموړي پر روحیې اغیز کړی دی. کیتلین دا هم لیکلي چې د دې خاوند د خپل عمل مسؤل دی. جاشوا بویل پخوا د ګوانتانامو د پخواني بندي عمر خدر له خور زینب خدر سره واده کړی و. د زینب پلار د القاعده شبکې یو مهم مالی ملاتړ کوونکی ګڼل کېده او له اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپینه مانی وی امریکا بر پر پاکستان د فشار لپاره کېدای سي پراتلونکو ورځو کې نوي اقدامات اعلان کړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ټوریزم ضد مبارزه کې دوه مخې لوبه کوي. تفصیل د خان سلطان محمد سرور پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي پاکستان کلونو راهیسې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخې سیاست لوبوي. نیکی هلی وایي چې پاکستان له یوې خوا امریکا سره کار کوي او په عین وخت کې یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. بلخوا سپینه ماڼۍ ګواښ کوي چې واشنگتن به په اسلام آباد باندې فشار لپاره نورو اقداماتو ته هم مخه کړي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره او دا چې واشنگتن 255 میلیون ډالر مرسته په پاکستان درولې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ماڼۍ کې وویل،
د امریکا حکومت پاکستان ته 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې او دلیل یې څرګند دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کوي، یو پلو زموږ سره کار کوي او بل خوا یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو بریدونه کوي.
میرمن هیلی دا څرګندونې وروسته لدې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه ورځې مخکې په نوي کال کې خپل لومړني ټویټري پیغام کې ولیکل چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې، خو له اسلام آباد یې پرته له دروغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې او د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د سپیناوي لپاره بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا هم ویل چې په اسلام آباد باندې مرستې بندول د بیت المقدس په حقله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې وروستۍ رای اخیستنې پورې کوم ارتباط نه لري.
The Pakistan aid issue is not connected to the vote.
پاکستان باندې د مرستو ځندول د بیت المقدس په حق له رای اخیستنې پورې ارتباط نه لري، بلکې په بشپړه توګه د پاکستان په خاور کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسلې پورې ارتباط لري.
Pakistan's harboring of terrorists.
د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې کلونو راهیسې کړکې چنې دي. واشنگتن تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د طالبانو مشران پاکستان کې ووسی. امریکا دې ته اشاره کړې چې کچېرې اسلام آباد د حقانی شبکې چې کسان یې له پولو اوړي او په افغانستان کې بریدونه کوي مخه ونه نیسي، نو واشنگتن به نورو اقداماتو ته هم مخه کړي.
خبری مجله اوري.
په ډنمارک کې یو بوتل شراب ورک شوی چې 1,000,000 ډالر قیمت لري. نور له اسمت سروان اوري.
په ډنمارک کې د شرابو د یو بار څښتن وایي چې د ده د بار له کلکسن څخه د روسي وټکا یو بوتل چې 1,500,000 ډالر ارزښت درلود غلا شوی دی. د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې پولیسو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې په پلازمینه کې د کیفې 3 په نوم بار ته یو غل ننوتی او د بار له شاتنۍ خوا څخه د وټکا روسیو بوتیک په نوم یو قیمتي بوتل وړی دی. د بار خاوند براین انګبرګ د تلویزیون دوهم چینل ته وویل دا بوتل د روسیې له دارس فابریکې څخه چې د نړۍ تر ټولو قیمتي موټرونه او وودکا جوړوي اخیستی و.
هغه شپږ میاشتې له ده سره د شرابو په کلکسون کې و خو نور نشته. د روسو بوتیک وودکا په اړه ویل کېږي چې ارزښت یې په دې زیات شوی چې په بوتل کې درې ګرامه سره او درې ګرامه سپین زر کارول کېږي. پر دې سربیره د هغه د بوتل چرمی پوښ د مونکارلو د 1912 میلادي کال د ځغاستې د موټر دی. انګبرګ وایي سخت خوابه دی دی. د وودکا دا بوتل د ده د کلکسون د سرتاج و. دی وایي په 1200 بوتلونو کې چې دی لري دا یو ډېر ځانګړی و. دا بوتل په وروستیو کې وروسته له دې زیات مشهور شو چې په امریکایي سیریال هاوس آف کارتس کې وښودل شو.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له ساتار فروغ نه واورئ.